سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایمو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته خره غلاست وایم. په بلخ کې د طالبانو والی محمد داود مزمل نن په یو چاودنه کې وژل شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټوټر باندې د محمد داود مزمل وژل کېدل تایید کړي. د بلخ د امنیه قمندانې ویان محمد آصف وزیری هم ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې چاودنه د بلخ د والی په دفتر کې شوې ده. هغه جاته کړي چې په والی محمد داود مزمل سربېره دوه نور کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. ځینو کورنیو رسنیو بیا ویلي چې له دې چاودنې څخه باندې دېرش ټپیان هم روغتونو ته وړل شوي دي. دا د طالبانو لومړنی والی دی چې د دوی په اوسنۍ دوره کې وژل کیږي. چا تر اوسه دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په کابل کې هم نن غرمه مهال یو چاودنه شوې ده. په کابل کې د طالبان امنی قمندانې ویان خالد زدران رسنیو ته تایید کړي چې چاودنه د کابل د پنځمې اوزې د قمبر څلور لارې سره نږدې شوې. هغه ویلي ماین په یو بارون کې موټر کې ځای پر ځای شوی و او د چاودنې پر مهال چاته زیان نه دی اوښتی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د طالبانو له لوري پر افغان ښځو بندیزونه ښایي افغانستان ته د مرستو د کمیدو سبب شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزوا اوتنبایوا پرون امنیت شورا ته وویل چې دوی په 2023 کال کې د افغانستان لپاره د 4.6 میلیارد ډالرو د مرستې غوښتنه کړې، خو دا مرسته د طالبانو د ښځو خلاف په خپلو اقداماتو له خطر سره مخامخ کړې ده. طالبانو نجونې او ښځې له زده کړو او کاره منع کړي او حتی له محرم پرته له کوره د هغوی پر وتلو بندیز لګولی دی. د دوی دا ډول اقدامات په نړۍ کې له سختو انتقادونو سره مخامخ شوي دي. د متحده ایالاتونو یوې دولتي ادارې کانګرس ته په یو راپور کې ویلي چې امریکا په 2020 میلادي کال کې د ځواکونو له ایستلو وروسته په افغانستان کې 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې پرې ایښي دي. له هغه راپور سره سم چې په فبروري کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر خپور کړ. د امریکا دفاع وزارت د تیر کال په مارچ کې کانګرس ته ویلي وو چې متحده ایالاتونو په افغانستان کې د 2.2 میلیارد ډالرو الوتکې، ماشینګڼې، پوځي ګاډي، مهمات، د شپې د عینکو په شان وسایل او د بایومیټریک آلې پرې ایښي دي. په دې راپور کې چې سرلیک دی ولې د افغانستان امنیتي ځواکونه وپرځېدل، راغلي چې په افغانستان کې د اتاو یا پاتې شو الوتکو ارزښت 930 میلیونه 3 لکه ډالره دی. په دې راپور کې ویل شوي چې امریکا تر 3000 ډیر نقلي وسایط او تر 3 لکه ډیر وسلې پرې ایښي دي. لازادی راډیو خبرونه اوري. یو زلزله چې شدت یې د ریاکتر په کچه 4.1 درجې وو نن سهار د افغانستان په بدخشان ولایت کې احساس شوی. د هند زلزله پیژندنې ملي اداره وایي د دې زلزلې مرکز د فیض آباد ښار د شمال ختیځ په 215 کیلومتره کې تر ځمکې 100 کیلومتره لاندې وو. د دې ادارې پر اساس د تیرو 8 ورځو کې په دې سیمه کې دریمه زلزله ده. پرون هم په بدخشان ولایت کې د ریاکتر په کچه 4.2 درجې زلزله ثبت شوه. د روان مارچ په 2 نیټه د افغانستان او تاجکستان په بدخشانونو کې د زلزلې ټکانونه احساس شوی وو. تر اوسه پورې د 3 واړو زلزلو له کابله د سر مال د تاوانونو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. او په اوکراین کې دفاعي چارواکي وایي چې باخمود ښار لا هم د دوی په کنټرول کې دی. باخمود د دونیتسک په ختیځه سیمه کې دی. روسي ځواکونو له هغې ډلې د واګنر جګړه مارانو ادعا کړې چې باخمود ښار یې نیولی دی. په دې سربېره د اوکراین لوی درستیز ویلي دي چې باخمود ښار دمګړی د تر کنټرول لاندې دی او په تیرو 4 ساعتونو کې د روسیې څخه باندې 100 بریدونه په دغه ښار باندې شنډ کړي دي. په دې وروستیو 2 اونیو کې د روسیې او اوکراین ځواکونه په باخمود ختیځ ښار کې په سختو جګړو باندې بوخت دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. تر لاندې د می وروسته مایکروفون ستاسو پروګرام مهیروي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه. نن د مارچ 8مه د خزو نړیواله ورځ ده. په مایکروفون ستاسو پروګرام کې زفریدا سیال ستاسو کوربنه يم او خبرونه مو د خزو نړیواله ورځ ته ځانګړې شوې ده. دا ورځ په افغانستان کې په نړیواله کچه په داسې مهال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې طالبانو د حکومت له لوري د زده کړو، کار او ټولنیزو برخو کې پر خزو بیلابیل محدودیتونه وضع شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وای په افغانستان او ټول نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره لاروانی مبارزه به لاس پسر نشي. انټونی ګوتریش نن په یو لیکلي پیغام کې ویلي دي چې ملګری ملتونه به په بحراني وضعیت کې د ښځو له عملي ملاتړ لاس وانخلي. موږ هم همدغې مسلې ته تم شوي او پر همدې موضوع خبرې کوو. د خپرونې میلمانه مو د ښځو د حقونو فعاله اوګې امیل، قمر نیازی او همدارنګه د بشري حقونو د چارو پو ابول احرار رامسپور دي. ټولو قدرمنو میلمنو ته خیر اغلاست وایم. همدارنګه ستاسو د ټلیفونونو او په فیسبوک کې ستاسو د پیغامونو او نظرونو په تمه هم یو. تاسو هم کولی شئ چې خپل نظرونه را سره شریک کړئ. ستاسو نظرونه به هم وروسته راواخلو. قدرمنو میلمنو ته هم خیر اغلاست وایم. رامسپور صاحب سره په خبرونه کې وصل شوې دي. مخکې لدی چې میرمن قمر نیازی او همدارنګ اوګي میل ته ورشو، رامسپور صاحب تاسو ته براو شو، تاسو راته وای چې اوس مهال په افغانستان کې چې پر ښځو باندې کوم بندیزونه وضع شوې دي، او دا چې دوی نشي کولای ښوونځیو ته لاړ شي، کار ته لاړ شي، او په نړۍ کې هم د ښځو ورځ لمانځل کیږي، ستاسو په اند باندې په دا چې پر ښځو باندې د یو حاکم نظام لخوا په دا ډول باندې محدودیتونه وضع کیږي، په نړیوالو قوانینو کې یا په بشري قوانینو کې ورته څه شته چې دغه حکومت که چیرته په یو محدوده ډله باندې دغه ډول محدودیتونه وضع کوي، آیا دا په نړیواله سطحه باندې جرم ده او که نه؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته ګرانې خورې او د رادیو درنو اوریدونکو ته او همدارنګه درنو میلمنو ته وړاندې کوم. تاسو خو مخکې په کافي ډول دې باندې اشاره وکړل چې واقعا دا تبعیضي چلند چې نن سبا د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې عملي کیږي په افغانستان کې، دا خو په ټول اسلامي او غیر اسلامي دنیا کې ساری نه لري. خو د بین المللي قوانینو په چوکات کې تر کومه اندازه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو، افغانستان د یو تعداد بین المللي بشري حقونو کنوانسیونونو او مواثیقو زمواری درلود یا دغو اسنادونو ته ژمنه درلود چې دا ژمنه تر اوسه هم پاتې دي، یعنی په کاغذ باندې پاتې دي. تر اوسه داسې کوم اعلامیه او داسې کوم اخبارګون د طالبانو لخوا وړاندې شوی نه دي چې ګواکې له دغو ټولو بین المللي مواثیقو څخه دوی ځان ایستلی وي. افغانستان اوس هم په نړیواله کچه د دغه کنوانسیونونو غړیتوب لري، د یو هیواد په صفت. نو د دې کابله دا ضرور ده چې طالبان نن سبا په دغو مواثقو باندې متحد واوسي، خو متاسفانه له هغه ځایه چې موږ او تاسو ګورو دغه ژمنه نن سبا نسته، په عملي توګه دا نه عملي کیږي. او طالبان ځان ته داسې پالیسیګانې په دغه عرصه جوړ کړي دي چې هغه د ټولو دنیا په تقابل سره واقع دي. خو هماغه رقم چې ښاغلي ریچارد او د بین المللي چارو نور مشران نن سبا په دنیا کې په دغه مسله باندې ډیر اساس شوي دي او دوی خپل غبرګونونه او خپل نظریات وړاندې کوي، ځینې دا وایي چې دغه سې کلینیک کیدای شي چې د تبعیض دک چلند په صفت وپیژندل سي، او د بین المللي قوانینو په چوکات کې چې تبعیض یو غیر مشروع عمل دی، نو دغه په چوکات کې کیدای شي ورسره معامله وسي. نو په دې کې خو موږ او تاسو نن سبا ګورو چې داسې کوم جدي حرکت تر اوسه نه دی شوی، پرته له دې نه چې اعلامیه نشر کیږي او پرته له دې نه چې نړیوال هغه محکوموي.
رامسپور صاحب، که په دې برخه هم خبرې وکړو چې دا چې نړیوال عملا اقدام نه کوي او دوی یوازې اعلامیې ورکوي یا ټویټونه کوي، لکه څنګه چې نن هم د ملګرو ملتونو سرمنشي یوازې ټویټ کړی دی او ویلي دي چې دوی به همیشه له ښځو ملاتړ کوي، په داسې یو وضعیت کې هغه ملت چې میرمنې پکې ځپل کیږي، دغه ملتونه څه کولای شي خپله؟
زه خو فکر کوم چې په دې کې د مونږ او تاسې خلک پرته له تبعیض نه، هم نارینه هم او ښځینه، دواړه باید مبارزه وکړي. خصوصا د نارینه ونډه په دې کې ډیر مهم دی، ځکه چې دغه درد او دغه مشکل چې اوس نن سبا په افغانستان کې موجود دی، دا نه یوازې ښځو ته متوجه دی، دا د افغانستان نارینه ته هم متوجه دی. د دوی لورګانې، د دوی خواندې، د دوی مورګانې، د دوی د کورنۍ غلي، د تعلیم څخه، د کار څخه، د کور د وتلو څخه منع شوي دي، او دا هغه حقونه دي چې خدای تعالی دوی ته د انساني حقونو په چوکات کې ورکړي دي. دا د دوی ذاتی حق دي، د دوی فطري حق دي، تعلیم، کار کول او رزق او روزي پیدا کول، دا خو د دوی حق دي. متاسفانه چې دغه حقونه بند شوي دي او نارینه ورته ګوري او ښځې په سرکونو باندې راوځي، مظاهرې کوي، تظاهرات کوي، او نارینه فقط ورته نظارت کوي. دا فکر کوم چې مشترک درد دی په دې کې خپل ولس باید په دې باندې متوجه سي او د طالبانو دغه عمل یا دغه پالیسی او سیاست چې واقعا د اسلامي ارزښتونو سره په تناقض کې دي، دا په صریح تناقض کې دي. دوی مخکې داسې کوم مورد چې دوی پیدا کول، هر شی باندې دوی غیر اسلامي تاپه وهل او د مونږ خلک نارینه او ښځې دواړو په غیر اسلامي موضوعات باندې دوی تورن کول، اوس د دوی خپله دا کرنه په پوره توګه د اسلامي ارزښتونو سره په تقابل کې دي. نو خلک باید ویښ شي او خلک باید دا وپوهیږي چې دا د دوی د آینده، د دوی د مملکت او د دوی د حقونو باندې، پر حقونو باندې یو غټ تیری دی او یو غټ سترګې پټول دي، او دوی باید په دې باندې پوه شي او په خپل پښو باندې ودرېږي او مبارزه باندې نور هم چټکتیا ورکړي.
مننه. کور ودان ژوندی اوسئ. رامسپور صاحب، تاسو ته به بیرته راوګرځو. د خپرونې بله قدرمنه میلمنه اوګی امیل هم راسره خپرونې کې وصل شوې ده. اوګی جانې، ته هم ستړي مشي، په خیر راغلی. اوګی جانې، تاسو راته وایي په افغانستان کې اسئ نن د ښځو ورځ هلته څنګه وه؟
مننه کوم. لومړی تاسو ته، رامسپور صاحب ته، جانې خور ته، ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. نن په خدای د ښځې ورځ دلته هېڅ لمانځل شوی نه ده. چوپه چوپتیا او څو ښځې سره کوټه ووتل، هغوی داسې غبرګون وښوده او نورو ځای کې څنګه چې تمه کېده، یعنې داسې ښځې وې چې د یو بل کور ته، کورونو ته لاړو، البته په غیر رسمي شکل مونږ سره غونډې وکړې، خبرې وکړې چې باید څه وکړي، باید مبارزې وکړي، باید لاسونه ورکړو، باید بیداري ته ورسېږو، داسې که آرام کینو، افغانستان کینو، غږ پورته نه کړو، یو کار نه کړو، یو عملي حرکت ونه لرو. نو فکر کوه چې همداسې چې نړیوال خپل آوازونه پورته کوي او عملي حرکت نه کوي او په دې هم تاثیر نه کوي، دوی ته هم قناعت نه شوی کولی. دا خو ډېره ستونزمنه خبره ده، او د ښځو لپاره د دوی آینده خو تباه او برباد. زه دا درته وایم چې دوه کاله کېږي چې دوی هم رسانی وایي، نه زمونږ تعلیم شته، نه زمونږ مثلا کار شته، او په ټولنیزو برخو کې څومره محدودیتونه زمونږ په هغه شخصي ژوند کې څومره دوی لاسوهنې کوي. فکر وکړه چې هغه ډېر ابتدایي حق نه هم زه برخورده نه یم، دومره پاتې دي که زړه یې وشي وایي، د اکسیجن هم ته لاس ورسېږي وایي، دا ښځې د تنفس نه کوي. نو یوازې ښځې خو دلته هغه نه دي، ټول د دې افغانستان نور خلک چې غیر د طالبان دي دلته محکوم دي. خو دا ورځ واقعا ټول ته یو غمیزه وه، یعنی هر چا په دې ورځ کې همدا فکر کول چې دا زه یم چې څوک مې د انسان د صفت نه پېژني، راځه را پاسې غږ پورته کړي چې دوی سره مونږ باید مبارزه وکړو چې مونږ انسانان یو، مونږ د انسان د صفت وپېژني. یعنی مونږ سره دومره تبعیضي چلند کېږي، دومره
پهمننه روز ته به تاسو ته راشم کور ودان. اوس به هم موږ یو بله قدرمنه میلمنه هغه هم له ځان سره ولرو، میرمن قمر نیازی، دوی به هم راسره وصل شي. خو مخکې له هغې چې میرمن قمر ته ورشو، بیا هم یادونه کوم اوریدونکو چې تاسو هم کولی شئ خپرونې ته راته زنګ ووهئ، او دا چې ستاسو په سیمه کې میرمنې اوس مهال په څه ډول وضعیت کې ژوند کوي، دا چې نجونې مو ښوونځیو ته نه ځي، نور څه مصروفیتونه ځان ته پیدا کړي دي، شوی د زده کړو هغه تشه ور باندې ډکه کړي، او ورسره په څنګ کې دوی په کومو چارو بوخت دي؟ تاسو راته د خپل د سیمې هغه وضعیت هم پروګرام کې شریکولی شئ. سوریا جان در سره وصل شوې ده، د ننګرهار نه. سوریا جان، ستړي مشي، دا راته وایي چې تاسو په کومه برخه کې زده کړې کولې، په کور اوس ناست یاستئ که کوم بل کار او مصروفیت هم لرئ؟
زه خپله محصله یم، د حقوقو د پوهنځي محصله او ما حقوق وایي.
سوریا جانې، اوس په کور ناستې څه کار کوي؟ هغه وخت چې مخکې پانتون ته بتللې، اوس د هغې په ځای چې په کور کې څه کار باندې مصروفه یې؟
اوس خو پانتونونه دروازې بندې شولې، مونږ په کور کې یو، نو د کور کې ناست یو، خپل هغه ځینې کتابونه چې دي ما سره هغه مطالعه کوم. ندې څنګه ځینې لیکنې دي، زه په خپل کتابچه ده، په خپل کتابچه کې هغه د خاطراتو کتابچه غونډم، په هغه کې زه خپل لیکنې کوم، خپل خاطرات، خپل تجربې، خپل په ځان کې څه چې وینم، یا خپل په ځان کې څه چې تجربه کوم، دا ټول په هغه کتابچه کې لیکم، ځان سره یاداش کوم.
سریا جان دام را ته وای چې اوس مهال چې په کور ناسته یو پانتون ته نزی هیلمن دی چې دا چې پسرلی پوری دوی طالبان یادوم چې دوی یادونه کړی و چې احتمال د دې شته په کومه طرحه چې دوی کار کوي دوی به انجونې پانتونونه ښوونځیو ته پرېږدي. ته هیلمن دی چې داسې یو څه به وشي پسرلی کې؟
هیلمن خود په سلو کې چل پسر به سره هیله شته ځکه چې دوی څنګه ډېر زیات هیلې نه لرو دوی د دې خبرو نه ځکه چې دوی پخوا هم همدغسې تاریخونه را کړي وو همدغسې ویلي وو چې راتلونکي دغه میاشت کې یا دغه تاریخ کې به پوهنتون یا مکتب دروازې به پرانیستل شي خو متاسفانه چې هغسې ونه شو. نو ډېر زیات دی نه هیلمن نه یم خو داسې بیا هم تقاضا زمونږ همدغه ده او زمونږ خواهش همدغه ده چې په راتلونکي کې د خیر سره د مکتب دروازې او د پوهنتون دروازې دواړه پرانیستل شي.
سریا دا هم راته ووایه په پای کې چې ستا کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلي وو یا دا چې کورنۍ ته تاته په تمه وه د هغې د پوره کېدو لپاره حل لار ګوري؟
زما خپل اوغت ارمان همدغه وه چې خپل د پوهنتون د خلاصېدو څخه وروسته خپل ماستري شروع کړم د خیر سره او دغه خوب چې ده اوس خو راته خوب ښکاري فلحال خو داسې یو نه رڼا راته ښکاري نه په راتلونکي کې څه شي راته ښکاري چې زه کولی شم د هغې په وسیله خپل تحصیلات بېرته شروع کړم پوهنتون ته لاړ شم خپل ماستري شروع کړم. دا هغه خوب وو چې ما خپل ځان ته لیدلی وو زما کورنۍ هم لیدلی وو چې په راتلونکي کې د ښځو د حقوق لپاره فعاله وکیل واوسېږم اوس راته دا خوب راته یو خوب ښکاري خو امید لرم چې انشاءالله راتلونکي کې داسې یو وخت راشي چې بېرته خپل دا خوب او دغه هدف ترلاسه کړم.
مننه. کور دې ودان چې اړیکه دې نیولې وه او خپلې هیلې او همدارنګه هغه ارمانونه چې تا درلودل موږ سره دې شریک کړل. موږ هم په دې هیلې یو چې یو ورځ افغان نجونې بیرته ښوونځي او پوهنتون ته ستنې شي. رامسپور صاحب تاسې ته راځم. تاسې د سریا جانې خبرې واورېدلې د هغه پیغله ده چې د دې په څېر په زرهاو او زرګونه نور نجونې هم له زده کړو محرومې دي. دا چې د یو انسان د هغې بشري حق اخیستل کېږي د یو نظام لخوا په داسې شرایطو کې آیا په نړیواله کچه باندې داسې کومه محکمه شته چې دغه ډله یا دغه نظام محکمه شي او دې ته مجبور شي چې دوی باید خپلو وګړو ته د زده کړو اجازه ورکړي یا د هغوی اساسي حقوق ورکړي؟
واقعا دغه خورې خبرې چې ما واورید ډېر واقعا تراژیدي خبرې وې غمناک خبرې وې ځکه چې دوی سره هیلي وو امیدونه وو د آینده لپاره. خو بیا هم د خوشحالتیا ځای دا دی چې نن سبا مختلفو برنامه په افغانستان کې شته چې د مونږ خوندې د هغې نه ګټه اخلي خو هیڅکله دغه برنامه د یو رسمي او اجتماعي منل شوي سیستم تعلیمي او تحصیلي سیستم ځای نه نیسي. دا به باید په نظر کې ونیسي او دې لپاره باید هڅې جاري وساتو او نړیوال هم په دې باندې باید په جدیت سره کار وکړي چې بیرته په هماغه سابقه سیستم باندې د افغانستان تعلیمي او تحصیلي سیستم عیار سي تر څو چې ټول د افغانستان خلک کنر دې که ښځې دې په مساویانه توګه د هغې څخه ګټه پورته کړي. په بینالمللي کچه باندې باید عرض وکړم چې متاسفانه هر محکمې چې په نړیواله کچه شتون لري هغه د خپل د قضایي ساحې مسؤلیت او صلاحیت لري چې موږ ورته قضایي جورسډیکشن وایو. د حوزه د صلاحیت د بینالمللي محکمو فرقي په اروپا کې مثلا د بشري حقونو محکمه شتون لري خو هغه د هغه محکمې صلاحیت او قضایي حوزه په خپل همغه اروپایي بشري حقونو موضوعات تر اغرزي یا د امریکای په کچه یا د افریقای په کچه داسې ساختارونه شتون لري. د نړیوال جنایي یا جزایي محکمې چې موږ او تاسو د هغې غږ کله کله اورو د آی سی سی په نامه یادیږي یا د هاګ محکمې په نامه یادیږي یا د لاحه محکمې په نامه چې کوم محکمې د بینالمللي په قوانینو باندې شتون لري دغه ټول محکمې بیا هم ځان ته محدود او مشخص قضایي حوزې لري. مثلا د آی سی سی محکمې یا د جنګي جنایتونو محکمې چې دي هغه فقط هغه جنګي جنایتونه چې هغه د بشریت پر ضد جنایت دي مثلا هغه د نسلي وژنې دي هغه مثلا د تجاوز جرم دي او جنګي جنایتونه دي دغه جرمونو باندې دوی کار کوي او کوم هیوادونه چې دغه محکمې عضویت لري لکه افغانستان چې په 2003 د می په میاشتو کې دغه محکمې عضویت اخیستې دي دوی هم حق لري چې دوی کوم تاوتریخوالی او د بشري ضد جنایتونه چې سوي دي د جګړې جنایتونه هلته وصل شي. د افغانستان په قضیه کې په تیرو کلونو کې په دغه مسله باندې ډیر بحثونه جریان درلود خو د بحثونو په نتیجه کې نن سبا داسې اوازې اورېدل کېږي چې کیدای شي دا محکمې د کوم جنګي جنایتونو په مسایلو باندې چې په افغانستان کې شوي دي غور وکړي. هغه باندې شاهدان را ټول کی هغه باندې قمی داوا وس یو کوم کسان
چې هغه ټول کی رامسپور صاحب دغه باندې زونه چې وس طالبانو پر خوځو وځ کړی دی د په کومه برخه کې راځي آیا دوی بعد دغه کړونو په خاطر مجرمو پیژندل شي او نړیوال به وکول شي چې دوی محکمو ته کش کړی شو ولی په یو طبقه باندې داسې محدودیتونه وځ کړی
مونږ ورته د مجرم کلمې متاسفانه استعمالولای نسو خو دوی د بین المللي موازینو یا بین المللي کنوانسیونونو چې مثلا د تبعیض ضد یا د ښځو د تبعیض ضد دي او یو هم د تبعیض په عمومي توګه چې کوم اپارتاید دي تبعیض نژادي ده یا نور ډول تبعیضونه د افغانستان چې دوی د دغه کنوانسیونو غلیتوب لري نو طالبان کیدای شي دغه کنوانسیونو د نه پلي کولو او همدارنګه د مدني او سیاسي کنوانسیون د نه پلي کولو په تور ګرام و پیژندل سي د ته مونږ مجرم کلمه نه شو استعمالولای خو او د بلمنلی چوکات په قوانینو باندې دوی باندې دغه تعزیرات او سلسله جاری وساتل سي لکه څنګه چې مونږ او تاسو واورید فقط درې ورځې مخکې د دوی د تعزیرات عالی وزیر او د دوی د امر بالمعروف وزیر دواړه د اتحادی اروپا له خوا د تعزیرات په لستونو کې د دوی نمونه راغلي دي او دوی د سفر حق نه لري چې مثلا اتحادی اروپا ته سفرونه ولري دغه څه تعزیرات د نړیوال کولای شي چې دوی باندې پلیک
مننه کور ودان تاسو ته به بیرته راوګرځو زموږ قدرمنه ملمنه مېرمن قمر نیازی هم موږ سره وصل شوې دي تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلي تاسو ته وایي چې د افغانستان په سویل کې نن د غورز څنګه و او څنګه ول منزل شو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته تاسو ته په لومړي سر کې د خزینړی وال برز مبارکي وایم او د تاسو د رادیو د تاریخ څخه د افغانستان غیور میرمنو ته د دې ورځ مبارکي وړاندې کوم هم دا شانتي نړیوال ته هم عام چنن ځکه چې مونږ تل د نړیوال سره د دې ورځ په لمنځلو کې برخه اخیسته ده ځکه مونږ د هغوی ملاتړ کړی په لمنځلو کې دا مو شودلې د ورته چې مونږ هم در سره یو او تاسو ملاتړ یو خو متاسفانه چې افغانستان کې د دوه کال د ورځ نل منزل کیږي او افغان میرمن دي محکوم دي محروم دي د ټول امتیازات څخه د ټول حقوق څخه محروم دي نو فلهذا زمون خواته خو نل منزل کی خو په کل کې پاکستان کې او ایران کې د نورو مناطقو کې به د ورس قدردانی کیږي اتمان ځکه چې دا نړیوال ژغ ده مګر افغانان
میرمنی خبر سکالې اواز نل منزل کیږي که نور کلونو کې هم نل منزل کیدل
افغانستان کې
ساسو په سیمه کې په قندار هلمند غو ولایتونو کې
امیشل منزل کېدل فقط دغه دوه کال سو تیر کلم نه دل منزل شوی س کلم نه دل منزل شوی ځکه چې دغه دوه کال چې طالبان راغلي دي دوی د خزو حقونه د تعلیم حق نه تر نه اخیستای د کار حق تر نه اخیستای نو ټولنیز چارو کې کاقي کوم فعالیت ولري دغه به څنګه حق ورته ورکی چې د کار حق نه لري د سفر حق نه لري د تعلیم حق نه لري نو طبعا سیاسي فعالیتونه ته خو بيخي حق نه ورته ورکی د نړیوال سره هم ځای کېدل حق خو بيخي نه ورته ورکول نو ندل منزل شوی او ډیر په تاسف سره خوندې فقط ډیر مخفیانه یو بلته یو مبارکي پیغامونه استي فقط دومره
تاسو یادونه وکړه چې یوازې په دغه سیمه کې چې تاسو یاست په خل منزل کېدل اوس په ټول افغانستان کې ندل منزل کېږي کدا امرته وې په دغه سیمه کې چې تاسو یاست د هغه جنو چې له خوندزي او له پانتونونو محرومې دي دا خو وضعیت چون تاسو درس ورکوي د خزو په برخه کې کار کوي تغه وضعیت را سره شریک کړي هغه په روحي او رواني لحاظ څنګه دي هغه کوم کارونه کوي د دې په ځای چې اوس پانتونیا خوندې ته نزي
دقیقا ذهني وضع خدای چا خنه ده ځکه ټول تر فشاري رواني تر فشار لاندې ده د ټول خزو بیکاری ده اقتصادي مشکلات سته او اکثر مېرمنې زمونږ د کور نفقه راوړونکې دي چې فل هغه په کور کې د شلو پریشانۍ سره مخ دي همداشان ته انجونې ټول د سی یو ډول مظلومې دي یو ډول د زړه سوان دي چې دقیقا هغه د تعلیم څخه د هغه د تعلیم څخه مخنیوي سوې د هغه ارمانونه خاورې سوې دي د هغه زحمتونه د وبو سره لاوسی وې دي نو طبعا فشارونه ستا د فشارونه سره سره د هم تشویشونه هم د ټولو سره ستا چې د نړۍ نیمه برخه کله چې به فلج سي د کار ولویږي نو څنګه به نړۍ پرمختګ وکړي؟ فلحال افغانستان کې دغسې یو وضعیت ده، نیمه برخه د ټولنې فلج سوی ده او دا به ټولنه څنګه پرمختګ کوي دا دقیقا د تشویش وړ خبره ده.
مننه، بیرته به تاسو ته راشو میرمن قمر. اوس به هم زموږ بل اوریدونکي ته ورشو. سلامونه، ستړي مشي، تاسو په خیر راغلی. فکر کوم سناجان ده، د پوهنتون محصله. سناجان ته هم ستړي مشي، په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې نن د ښځو نړیواله ورځ ده، په ټوله نړۍ کې دغه ورځ لمانځل کیږي. ځینې هیوادونه په رسمي ډول لمانځي، ځینې هیوادونه په غیر رسمي ډول لمانځي. ته چې اوس په کور ناسته یې او ښوونځي ته نه ځي، او ستا په څېر باندې نور نجونې هم پوهنتونونه او ښوونځیو ته نه ځي، نن دې دغه ورځ چې کله پیل شوه تا څه احساس کولو؟
تشکر. سلام به شما، سلام به شنوندگان عزیزتان. روز 8 مارچ به شما بعدم به تمام بانوان رنجیده افغانستان تبریک میگم. قسمه که میفهمین 8 مارچ مفت 8 مارچ نشده، یعنی 8 مارچ یاد بود از قهرمانی بانوان جهان در برابر تبعیض جنسیتی، ظلم، جهالت که حقوق را به دست آوردن و مبارزه کردن تا یک روز به نام 8 مارچ به نام خود ثبت کنند. 8 مارچ 2 سال میشه که اصلا تجلیل نمیشه، به خاطر که حق حقوق ما کلا پایمال است، یعنی حق در سالان تحصیل نداریم دیگه.
سناجان، از خودتان بگوین که در این 2 سال، نزدیک به 2 سال که شما پانتون نرفتین، از بجای ازو چی کار میکنین؟ تنها در خانه شیشتین یا خیاطی شروع کردین یا نقاشی یا کدام کار دیگی؟
از ما خو 2 ماه میشه که در خانه شدیم، به خاطر که سمستر ما آخر بود که اطلاعی آمد تو امرسانی گفت که پانتون ها درش بسته شده برای ما دیگه. ما یک شغل داشتیم، آرشگری، که اون باری ما بند شد، یعنی اخطار دارن که دیگه این کارم نکنین، این کار دیگه پیش برده نمیتونین. دیگه در خانه هستیم، کتابای خود گرفتیم، مطالعه میکنیم، سمستر کتاباشو گرفتیم، مطالعه میکنیم. یک هفته شده که اجازه یافتیم، به خاطر درس خواندن در کورسا دیگه 2 کلاس گرفتیم.
در مورد آرزوهایتون برام بگو سنا جان، که چی آرزو داشتی داینده، چی کار کنی و آیا امیدوار هستی که بتانی به آرزوهایت برسی؟
زیاد امیدهای بند داشتیم همگی ما، اما اونم نامید نیستیم، امید داریم انشالله. گفتن که ما عمل پانتونا واس میشه، انشالله به درسای ما ادامه میتیم. نامید نشدیم هیچ وقت، امید داریم. سختی میایه، طبعا تر همگی سختی آمده، اما پشت هر تاریکی یک روشنایی است، انشالله که این روشنایی میه سر ما.
مننه، مننه. کرده ودان جونده وزی سنا ده پانتون محصله و چه ده هم بخبله هیلی رسر شریکی کردی. یو بلوریدون که تمرزو سلامون استری میشه.
وعلیکم السلام خورگان، زه هم تاسو سلام وایم او د میلمنو په شمول ټول قدرمن اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد سره پاړی
کا کې اتوګي لکم زیدی اړی کنی ولی
احمد همدرد سره پاړی کا کې د خیفته او شین لغمان.
تاسو راته وای همدرد صاحب په لغمان کې چې تاسو وسیګي په کورنۍ کې بتمن خويندې او یاد کورنۍ نور تاسو څوګوي چې هغه به خوندې ته للی پانتون ته
دا خوست کول باندې او ټول د مونږ خويندې او مېندې د کانا ټول افغانستان د مونږه او شریک کور د کانا نو څنګه چې په نورو جایو کې خارو کې د مونږ په علاقه کې هم همدغه شی مخالب جنکیان له خونځي نه ساري سي له لیسې نه کانا او ډېر خپه دي مونږ وینو ډېر خاموش دي.
همدرد صاحب پخوا په دې سیمه کې، همدرد صاحب که دمرته پخوا په دې سیمه کې چې هغه وخت کې نجونې ښوونځیو ته تللی شوې، څومره دغه نجونو او دغه خلک د سیمې دا په ځانګړي ډول پلرونه خپلو لورګانو ته اجازه ورکوله چې ښوونځیو ته لاړ شي، دا شوق په خلکو کې څومره و؟
په عامه توګه و، داسې ووایاسې په عامه توګه و که نه، او دومره اندازې ته خلکو ته مؤثر تمام شوی دی که نه، چې همدغه لوسی نخلاص تی دی گل پاچا ولپت د من زختل د گل پاچا ولپت کلیواله مارواخات بیا موږ په نوم له ساده دی جنو دغه نه تاریخ سی دی او دغه لند د دروندې پانتین نه خپاره سی دی اوس خپل کلی کې دواخانی دی خدمتونه کوي نو خلکو عملی په خپل سترګو ولیدل چې دا وګوره ځان یو ښځه ده ما کرم یو ښځه نه ده دا مثال خبرې د میاشتې 1000 روپۍ ګټي 40000 مطلب چې هغه بل چا سره کار کوي یو دواخانه کې او موږ زنانه مثال خبرې نه په تعلیم کوي کې او نه ګټ افتا خو زه د ما خپل شخصي او نظر ده که خور اجازه دی
مهرباني
دما خو دغه نظر ده چې دغه افغان میرمنې کوي په جمهوریت کې یې کنه بس پډلای زتوګه زاوریدلې پډلای زتوګه د دې اسلامي امارت څو جنگیالي یعنی طالبان د دوه مړي افغان میرمنو تطلل دیورا دیورا دی په سلګونو په لاسګونو او د عسکرو مړي نام د افغان میرمنو تراتل او پډلای یو طالب ګورا کور جام یو طالب دیو خزي زوی یو د سو خوندوروري د چا خورای د چا وراري ګوره دا یو کس سره څومره زنانه زوري دي همدا که وسم په هغه مرګ نشته نو دا اوس ګډلای زتوګه له کار نه ایساري دي له مکتب نه ایساري دي خپل حکومت ته رسمیت نه لري د اسلامي امارت همدغه وجه دي نو هغه هم د موږ تاوان ده چې د موږ حکومت رسمیت نه لري هغه خپل هم د موږ تاوان ده او که تعلیم نه ایساري که کار نه ایساري دا هم د موږ تاوان ده همدا اوس یو مریض بودا شخصی اسپیتال او خپل تو خزینه ډاکټر په کبیر رقم یې سیدل اصلي اسپیتال نه یو خزینه او دا خو هم کله چې مکتبونه باندې خدا خو هم یو شو کال یې نو دا به آینده څه کیږي نو به چې اسلامي امارت د خپل د کور د زنانه او پستر غ دی نور ټول ولسته وګوري او دغه
همدا څه د هغه کلیواله خزه پاړم راته وای چې هغه خونځی ته نتلې یا پانتونون ته نتلې هغه چې په پټو کې کار کوي دا هغه د وضعیت پاړه راته وای زیاتره راپورونه چې موږ د کلو نه درلودل ویل کېده به چې دوی د پکورنی کې تاوتری خوالې سره مخ دي یا د کورنی او د نارینه و لخوا ورسره تاوتری خوالې کېږي یا سخت او درانه کارونه ور باندې پلر پروتو سیمو کې کېږي چې هغه قانوی ستاسو په سیمه کې هغه خزه چې کلیوال لی ژوند لري دوی په پټو کې کار کوي دا غوي وضعیت څنګه ده غره سره شریک
هغه خو سیاسو د کا خپل غي کنه کورنۍ پورې اړه لري کنه تاریخ وضعیت او خو وضعیت نو هغه خو نست تاریخ وضعیت نه خو د خاص منګنی خبر چې څوک به چا سره وکړي خپل د کور میرمن سره خو په شاکه کارونو بوخت دي زده چې خزه په خپل سترګو وینم ماره اورل تقریبا دی اته میاشتو حامله خزه یاغي یو غاټ پند په سړی خوي کنه او دسه نه سي هغه زړی زړی به مور سره ځوان بم پکې کنه نو دا مشکل کارونه دی دا خو مونږ ته ایسا خبره قدرتی را پاتې دي نو دغه ډیر مشکل ده چې مونږ یې نو دا یمنګ په خپل علاقه کې نجونې دي دغه سي زنانه او استادان دي مدرسې دي کنه دینی قران کریم دا کړې شو کې هپس کې شو کې تناظری سره وای نو دغه کې ځان مصرف کړی دا
ډېر مننه
مکتبونه باندې دي دا خلې
ډېر مننه هم در څخه کور دی ودان مننه هم در صاحب مننه چاړي کې نیولې و دا لغمان دې هم خبر کړو چې هلته میرمنې په وضعیت کې دي او ګیجانې تاسو ته براشو موږ په ټول کې کله چې د طالبان د حکومت په اړه خبرې کوو دا بندیزونه یادونه کوي چې د حکومت پر خزو انجنونو باندې وځ کړی چې هغه د تعلیم راګرځول دي یا د کار راګرځول دي کپ دې اړه خبرې وکړو مخکې ورور هم یادونه وکړه زموږ په لرو پرتو سیمو کې هغه میرمنې چې دوی دهقانی کې یا په درنو کارونو باندې دوی لا یادې په ځنګړې ډول په نورستان کې مکتیرونه راپور درلود چې حالته خزو ویل چې موږ نور د درنو کارونو نستړ شو د دغه کلیوالو خزو غو ګولې څوک ناوړي
ها په نشم چې کلیوالو خزو څه کړی
د دغه کلیوالو خزو چې دوی په کلو کې اوسېږي په لرو پرتو سیمو کې دي د دغه خزو غو ګولې ناوړي دل کېږي او ولې څوک پښتنه نه کوي
متاسفانه رښتیا هم د تاریخ په اوږدو کې افغانستان څنګه چې سایګری شوی چې دی یا تازه هیواد صنعتي دی او کاغذ خزراتي دی زراعت باندې اخته دي که خلق مصرفیت هم دادی که ایوال سیمو که لیری پرتو سیمو که هم دا خیلی اوگا پا کروندو که یعنی آتا نه هیجا و نه رو خوام دا لوی تکره و پلاوه چو یعنی ده نارینه و نه زیاد پا پاکیو که پا کروندی که دوی یوی کری و سره نارینه سره هم دا ټول محصولات ولیدی پروسس د پاره چلولو د پاره انتقال د پاره هم دا ښځه کار کړی دی. دننه په کور کې هغه نه ډوډۍ خواړه تیار کړي دي، د اولادو مشکلاتو د کور سنبالښت دا ټول څه یې په غاړه اخیستي. یعنی دومره بوج چې هغوی ته به خلک وایي چې دا خلک بېکاره وي، هغه تر ټولو د خوشحالۍ او د غم او د ښادۍ او د ویر د هر څه هغه سنبالښت همدې ښځې کړي ده. همدې ښځې ته نه چا د صحي خدمات ورته کړي دي، نه چا پوښتنې کړې، نه چا ورته ناز ورکړی دی، نه چا ورته قدر کړی دی. متوجه سره له دې چې د نارینه سره یو ځای کار کړی دی، اما متاسفانه تر ننه پورې تا خبره که دوی غږ پورته کوي خو بس ته محکمې ته ځي، خو هغه بیا په هغه کور کې پیغور کېږي، هغه بیا په ژوند کې هغه ښه ورځ نه ویني. نو خبره درته ده چې
مننه اوګی جانې، بیرته به تاسې ته راوګرځو. اوس به هم رامسپور صاحب تاسې ته راشو. هم اورېدونکي او هم اوګی جانې وویل چې د کلیوالو ښځو غږ نه اورېدل کېږي. موږ تل د هغو میرمنو چې دوی په ښارونو کې ژوند کوي یا دوی چې تعلیم یې کړی د دوی پر دوی چې کوم بندیزونه دي د دې یادونه کوو. خو که په ټوله کې د میرمنو په اړه بحث وکړو، په افغانستان کې په لرو پرتو سیمو کې هغه میرمنې چې دی له نارینه سره یو ځای کار کوي، دوی اوګه پوګه ورسره په هر برخه کې دي، ولی په افغانستان کې په لرو پرتو سیمو کې د دغه میرمنو چې له نارینه سره اوګه پوګه کار کوي او دوی مخې ته روان دي، دغه د حجاب مسله ډیره نه مطرح کیږي نسبت دې نه چې په ښارونو کې ډیره مطرح ده؟
دقیقا متاسفانه دا بیا هم یو ډول نه یو ډول تبعیض ګڼل کیږي، ځکه چې په کلیوالي پرتو سیمه کې واقعا د مونږ خویندې د مونږ مورګانې نارینه ورسره په پټیو کې په زراعت کې په باغونو کې یو ځای کار کوي او کوم مشکل او ستونزه نه لیدل کیږي. خو دا بیا هم د ښار او د کلي ترمنځ د هغه توپیر او تبعیض نتیجه ده چې په تیرو څلوېښتو یا د څلوېښتو زیاتو کلونو یعنی د جنګي کلونو په کلونو کې دا پیدا شوی دي، او یو رقم بدبینۍ د اطرافي خلکو یا د کلو او د خارونو کلو د خارونو خلکو په منځ پیدا شوی دي. کلی خلک دا فکر کوي چې د خارونو خلک دوی خدای نخواسته د اسلام څخه لري پاتې شوی خلک دي، او د خلکو او د خارونو خلک داسې فکر کول چې مونږ ډیر لونهانده او مونږ ډیر روشن فکر او تعلیم یافته خلک یو او د کلیو خلک ډیر عقبمانده خلک دي. متاسفانه دغه توپیر په نورو اسلامي هیوادونو کې نه لیدل کیږي. تاسو میا آسیای میانه هیوادونو ته لاړ سي، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان ته، حتی ترکیه ته لاړ سي، د کلیو او د ښارونو خلک په منځ کې توپیر نه لیدل کیږي. یو مثقف او تعلیم یافته ښځې یا یو انجلکۍ د یو کلیوالي یا اطرافي ښځو په څنګ کې به په موټر کې یا په ترین کې به ناست وي او هیڅکله یو بل ته په کرکه نه ګوري. متاسفانه په افغانستان کې دا هم د جګړې او د خارجي مداخلاتو په نتیجه کې رامنځته شوی چې د کرکې، بدبینۍ، بې اعتمادۍ فضا په ټولو اړخونو کې او د افغانانو د مختلفو اقشارو په منځ کې دوی ایجاد کړی دي. دا قطعا یو غیر اسلامي او غیر شرعي پدیده ده چې په دې باندې باید مونږ او تاسو غور وکړو، او دې باندې مونږ خلک باید ویښ سي. افغانان کله ویښ کیږي زه نه پوهیږم. دا خو یو مشترک درد دی چې نن سبا افغانستان کې پیدا شوی دی. د ښځو تعلیم دا خو داسې یو مسله ده چې د ما په کور کې هم سته، د هغه بل څوک په قوم او په کلي کې او په کور کې هم سته. په دې کې خو افغانان باید دغه تبعیضي او توپیري مسایل له ځانه لرې کړي. دوی باید شریعت ته مراجعه وکړي چې دا حقونه چې خدای تعالی ورته په رسمیت باندې پیژندلی دي او دوی ته ورکړی دي، نن سبا د یو ګروپ یا یو ډلې لخوا د دوی نه اخیستل کیږي. دا خو د اسلام او د انساني حقونو پر ضد یو حرکت دی. دوی کله ویښ کیږي؟ زه په دې باندې ډېر متاثر یم چې افغانان ډېر ناوخت ویښ کیږي، او هغه وخت ویښ کیږي چې فرصتونه د دوی له لاسه په تللې وي. دغه اسلامي د اسلام په نامه باندې د افغانستان په تاریخ کې هر کله لدغه سیمه موازین څخه او مسایل څخه سوء استفاده شوې دي. امان الله خان تاسو وګوري چې د افغانستان استقلال واخې څنګه راوپرځید، د لپاره چې همدغه د ښځو مسله په دغه په مقابل کې وکارول سو، دغه څخه سوء استفاده.
رمیسپور صاحب، ولې د ښځو مسله په افغانستان کې دومره ډیر اساس ده؟ که دغه مسلې ته اشاره وکړي، تاسو مخکې اشاره وکړه که موږ په تاریخ کې وګورو، دغه د ښځو مسله تل افغان پادشاهانو او حتی خپل افغانانو ډیره حساسه نیولې. ولې
طولانی همیشه متاسفانه په یو ډیر محافظه کار بنا کې پاتې شوی ده، او په دې کې دغه مختلف کړۍ چې هغه د ګاونډي مشخص هیواد کړۍ دي، که هغه استخباراتي کړۍ دي، که هغه خپل د افغانانو هغه ډیر عقب مانده ذهنیتونه دي، په دې کې نقش لرلی دي، او دغه په نتیجه کې متاسفانه همیشه دا تلقین کیږي چې ښځې باید یا په کور کې وي یا په ګور کې. حتی دا د طالبانو په یو کتاب کې راغلي چې دوی یو مشر همدغه خبره لیکلی دي، او دا هم د پښتنو د فرهنګونو د کلتور څخه دوی نقل کړی دي، چې دا زه فکر نه کوم چې داسې یو شی واقعیت ولري. متاسفانه افغانستان همیشه، افغانان همیشه په دغه عرصه کې پاتې راغلی دي، او د دوی د ذهنیتونو څخه سوء استفاده شوې دي. دوی ته دا موقع نه ورکول کېږي چې هغه اسلامي اساسي پوهې ته مراجعه وکړي. متاسفانه
مننه کور ودان تاسو به بیرته راوګرځو. اوریدونکي په کرخه را سره دی. سلام، ستړي مشي، څوک یاست؟ لکوم ځای مړی کنیولې؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم
السلام. اجي صاحب توخي د زابل ولایت شاجو ولسوالي.
توخي صاحب ستړی مشي، په خیر راغلی. تاسو راته وای توخي صاحب، په زابل ولایت کې هغه جونی چې اوس پانتورو خوانځي ته نزي، هغه په څه کارونه بوختی دي؟ اوه تاسو په کورنۍ کې داسې کمنجلی شته چې هغه هم اوس پانتون یا مکتب ته نزي؟
مننه، زه خو په خپل یو مذهبي سړی یم، نو زموږ نجونې چې دي هغه له مدرسې سره ډېره علاقه لري، نو هغه مدرسې مخکې هم ویلي دي اوس کوچنې نجونې نه لرو، او هغه ښځې چې د زابل په ولایت کې له مکتبو څخه منې شوي دي، نو هغه د دې په امید دي چې انشاءالله جهاني هڅه هم چالانده، د امارت هم د دې کوشش کوي چې زموږ د خوندو پر مخ باندې بیا مکاتب او پوهنتونونه خلاص شي، او موږ هم د دې دعا کوو، ځکه چې ښځې زموږ خوندې دي، زموږ مندې دي، ښځو څخه چاره نشته. دا هم د زموږ د ملت یو قشر ده، یو جنس ده، دا موږ په احترام ورته لرو.
دا راته وایي تاسو یادونه وکړه چې تاسو یو مذهبي شخصیت هستی، او لورانې مو مدرسې ته لیږلې دي. دوی په کومه برخه کې یوازې دیني زده کړې کوي که عصري زده کړې نه دي کړې؟
دا یوازې په دیني برخه کې زده کړې لري، البته تر کوچنې سن پورې محکم.
ولې عصري زده کړو ته تاسو اجازه نه ده ورکړې؟
نو خو دلته زموږ په ولسوالۍ کې دا زمینه نه ده مساعده، دلته د عصري علومو دپاره زمینه نه ده مساعده، البته له ولایت څخه موږ لري یو، خو بیا هم عصري علوم هم موږ ضرور بولو، لکه څنګه چې تا په وویل عصري علوم هم ضرور دي، موږ د دې مخالف نه یو څوک نه وایي، ځکه چې عصري علوم ډېرې زده کړې ځینې کېږي، زموږ ښځې ډاکټره جوړېږي، هغه نرس جوړېږي، انجینر جوړېږي، موږ د دې طرفدار یو. زه په خپل معتدل نظر لرم، زه له افراطیانو څخه نه یم، خو البته موږ ته دلته زمینه نه
ده. هغه کلیوالو ښځو په اړه راته وایه، هغوی چې پخوا مکتب ته نه دي تللي، بې سواده دي، او دوی په کلي کې کار کوي یا په پټیو کې کار کوي، د هغوی د وضعیت په اړه راسره په زابل کې هغه ښځې چې هلته دي د هغوی راته وایه.
هغه هم په اسلامي امارت د ښځو معلمانو دپاره زمینه مساعده کړې ده، هلته په کورو په مسجدو کې د ښځو دپاره تعلیمي نصاب برابر شوی ده. دا د زموږ په زابل ولایت کې ستا په کلي کې، موږ په خپل په خبرې زموږ په کلي کې هم دا ترتیب اوس سنبالیږي، د جوړېدو په درشل کې ده، نو هغه هم انشاءالله.
تاسو چې د دې نصاب یادونه وکړه، دا د طالبان له خوا تطبیقیږي که کومه مؤسسه ده؟
نه، د امارت په اجازه باندې ده، او تمویل او حمایه مالی د موسساتو لخوا ځخه کېږي، د موسساتو لخوا ځخه تمویلیږي، تنخواوې وشان هغه ورکوي. نو دا هم یو ښه زیری ده، الحمدلله، موږ ډېر ورباندې خوشحاله یو.
مننه مننه کور ودان تو خیصیب چه اړیکه د نیولی و په زابل کې د خزو وضعیت هم را سره شریک کړو او دا چې حالت دغه میرمنو ته چې هغه زده کړین دکړي سنفونه هم برابر شوی مننه شي دا خبر دې هم موږ تر کړو. میرمن قمر تاسو ته راځو زموږ ګرور زابل نړۍ کې نیولی و او دوی ول چې حالت ځینې سنفونه دي چې د میرمنو لپاره اوس مهال جوړ شوی دي ماشونی مؤسسي ورکی خو طالبانو اجازه ورکړي اوس مهال تاسو مهال ته نږدې هستی دا ډول سنفونه څومره مؤثر دي او آیا عملا دوی درسونه پیل کړي کنه؟
دقیقا آوازه شته خو تر اوسه زمونږ په مناطق کې دا کورسونه نه دي شروع شوي. فکر کوم چې تر اوسه هرات کابل او مزار قندوز دغه ولایاتو کې دغه کورسونه شروع کیږي او هوس هم خلک اتازړه خنک نظر خکې چې خپل غټ لورګانی ورواسته فقط اواړه ماشومان په لورته لیږي. یو ډول د امتیاز فکر ست د خلکو سره د تعلیم فکر د خلکو سره هم فعلا نسته ځکه چې ټول
پویږي. میرمن قمر وبخې دا چې طالبان داسې د سنفونو جوړېدو ته اجازه ورکړي چې په کورونه کې یا په کلو کې یا داسې ځای کې جوړ شي چې هلته ټولې میرمنې ورټولې شي انجونې ورټولې شي چې زده کړې وکړي ولې خوندې نه خلاصې ځکه خوندې وکړي خو ټولې خزینه درس ورکوي ټولې خزینه ورزي ستونزه څه کېده؟
خدا جوته د چې دوی طالبان دلته کوم سیاسي غشتنی لري د نړیوال څخه یعنی دا خپل په عین حال کې یو معاملې ده چې د خزو پر سر باندې دوی کوي ځکه چې کدی ته اجازه ورکړي نو ولې د مکتب دروازې پر مخ خلاصې ده د افغانان د شروع څخه مسلمانان وو مسلمانان دی او مسلمانان بي او ایجاب مراد کړي همیشه په مکاتب کې ایجاب مراد سوی استادان همیشه شزینه او په مکاتب کې سولین ټول د مکتب اته خلګانې لا ټول د خزینه او په مکاتب کې نو دا دا د شې نه و چې طالبان تګ راتګ درلود له شروطه هم فامیلونه راتلل هم دوی خپل راتلل همیشه په هر نامه چې براتلل هر رقم چې براتلل هم استخباراتي کړي به ګرځیدل په خلکو کې د خلکو منځ کې نو دوی د دې ټول احوال درلود له چې هرڅه منظم او هرڅه مخطط لاله خو متاسفانه دوی د اوس خپل کوم سیاسي غوښتنې لري د نړیوال څخه البته د امریکا سره په دا تړون کې چې دوی په دوحه کې ورسره لاسلیک کړی وو خپل غوښتنې ورته مطرح کړي وو ځکه چې هلته په دوحه کې په فشاري د ښځو پر تعلیم او پر ښځو د ښځو پر حقوق باندې وشو نو د همغه اساس
میرمن قمر کچیرته د نړیوالو غوښتنه دا وی چې باید افغان میرمنې حتمن کړي وکړي دوی باید حتمان خونځي وته لاړ شي د چې نړیوالو وکولې شو د دوه پټلون سره طالبان پر افغانستان وکمن کې اې د دې توانې نه لري شي طالبان دې ته مجبور کې چې جنونو ته د زده کړې اجازه ورکړي خو زده کار
دقیقا اوس څنګه څنګه نړیوال هم خپل فعالیتونه شروع کړي دي هغه د ملګری ملتونو استاذ یا امینه صاحب امینه جان لاړه د ویلې د لیدنې وکړه د امارات اسلامي د مسؤلینو سره باوجود د دې چې رئیس الوزرا ورسره نو حاضر شوی چې ورسره لیدنه وکړي خو بیا هم خپل هڅې او کوششونه وکړه د اروپا اتحادیې هغه د خپل استولې دي استازې دا اوس چې پر دې باندې یو څه فشار راوړي تر څو دوی دغه د انجونو زده کړې ته فرصتونه مهیا کړي.
خو دوه کاله وشو میرمن قمر دوه کاله وشو دا نړیوال افغانستان د زیر ازي که دغه د اتحادیه اروپا نه دی یا د نورو برخو نه دی یا د ملګرو ملتونو نه دی ولې دغه بندیزونه یا دغه کم تګ راتګ چې دوی کوي ولې هیڅ تاثیر نه کوي؟
دقیقا تاثیر به وکړي ځکه چې په پایل کې به دوی هم د سزان یک طرفه نیولې او بی غرضه نیولې او دا فکر نه کوله چې کله چې په ځنګل کې ور لګیږي نو بیا لنده وچ ټول سوزي. اوس نړیوال ته دا تشویشونه پیدا سو د افغان میرمنو د هڅو کوششونو او زیار او زحمتونو په پایله کې دا جوته سوله چې دی باید دته متوجی کی ترڅو چې نړیوال راسي او دغه پر دې باندې فشار واچي وي ترڅو دې ته قانع کی چې دوی د خزو حقونو ته احترام وکړي درناوی وکړي او خزو ته حقونه ورکړي.
ځکه چې بل اخره دوی اوس دا تشويش پیدا کړل چې دا اور به ایمون لمن تمرا ورسیږي او بل اخره به بیا خپل نه سو وجلای. نو دا فکر پیدا شوې ده
بیرته به تاسو را وګرځو. مېرمن او به تاسو ته راشو. مېرمن قمر اشاره وکړه چې دغه موضوع یو ډول د خونځي او د خزو د کار موضوع یو ډول سیاسي شوی ده. تاسو فکر کوئ چې دغه موضوع واقعا اوس مهال د طالبان او نړیوالو ترمنځ سیاسي شوی ده؟
ولې څنګه دا فکر کوم چې دوی غواړي فکر وکړي چې دا په تاریخ کې د دوی لپاره څومره لوی پیغور پاتې شي چې دوی هغه خري په سر ظلم کوي، هغوی د ټول حقونو نه بې برخې کوي، چې دوی ورباندې امتیاز واخلي، چې دوی په رسمیت وپېژني، دوی ته سفرونه اجازه ورکړي، دوی باندې چې کوم تعدیلات دي وضع کړي دي هغه ته نه لري چې همدا خبرونه یې خوم داسې ښکاري چې دوی باید داسې وکړي. که نړیوال راځي دوی نه غوښتنه کوي چې د تعلیم او د کار حق باید میرمنو ته ورکړل شي یا په دولتي او غیر دولتي، هغه کې دوی نمایندګان راغلل، دوی د معتبرو ځایونه دوی باندې چې دوی فقط همدا غوښته چې بس موږ ته باید تاسو دا وکړئ دا وکړئ، یعنی چې موږ دا دې دپاره کوو، دې دپاره دوی باندې دومره ظلم زور روشن شي جنګیم د ښځو نه چې د کومې ورځ نه دوی راغلي اجندا د دې همدا ده چې ښځه باید څنګه محدود شي، څنګه ورباندې خفه او څنګه دا خفه کړو، څنګه ورباندې نورم محدودیتونه وضع کړو چې جهان متوجه شي چې دا دلته کوم ماډل اسلام دی. نو دې نه زه دا کار کوم، دا بدماشي د ښځو په سر کوم چې هغوی ته وخت دي اهل نه دي.
مېرمن اوګې چېرته دلته یو بل پوښتنه کوم که چېرته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د دې لپاره چې طالبان د نړیوالو نظر ځان ته جذب کړي او دوی یو ډول وښایي چې په افغانستان کې اسلام د دوی د اسلام په نوم باندې خلکو محدودیتونه وضع کړي، څه فکر کوي که چېرې دوی همداسې محدودیتونه وضع کول ته ادامه ورکړي او نړیوالو ته سره دغه د مکتبونو موضوع همداسې سیاسي کړي، آیا دا به یو ډول د ولس او حکومت ترمنځ فاصله او همدارنګه د اسلام سره د خلکو مینه کمه نه کړي؟
ولات تاسو باور وکړئ چې اهم خلک چې زه اوس په ولسونه کې یم، سفرونه کوم، ولایت ته ځم، هغه کوم، دا اهم خلک وایي یوازینی په دغه کړنو باندې هغه څوک چې ډېر اسلام ته تاوان رسوي هغه هم دوی وایي. خلک به دا هیر نه کړي ځکه خلک یې بیخي د اسلام نه بیزار کړي، اسلام خو د خشونت او د تاوتریخوالي دین نه دی او داسې خو نه دی، دا خو د اسلام خلاف دی حرکات کوي. اوس خو دوی واکداره دي، اوس خو دوی ظلم زور کوي خلکو باندې، خلک یېږي مجبوره دي. اما هر څوک په زړه کې که یو نظر سنجي وشي که هغه د خپل طالب نه چې هغه به هم سل په سلو کې ټول اور نه راځي که به نه وي نه پوهېږم، اما که یو نفر د دوی د کړنې نه راځي زه جرمانه ورکوم. اوس خلکو کې یم، خلک د بیکاري د فقر د بدبختۍ نه، اولاد یې د تعلیم نه چې پاتې کېږي دا لوی اندېښنه ده، دا یو ملي خیانت او دا یو ظلم ګڼي هغوی. ته باور وکړه چې خلک دومره بیزار شوي دي چې هیڅ پوښتنه مه کوه.
مننه کور ودان. تاسو ته بیرته راوګرځو، ستاسو وروستی پیغام به هم واخلو. اوس هم نوریه جانې ته ورځو، د پاتون محصله نوریه هم راسره وصل ده. نوریه جانې تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلی. تاسو راته په فایل کې وایي چې نن د ښځو نړیواله ورځ ده، تاسو دغه ورځ څنګه پیل کړه؟ او کدا هم راته وایي چې ته هیله مند یې چې بیرته به ورځ پاتون ته ستنېږي.
سلامونه احترامات تاسو ته درنو لیدونکو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده، نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. ټولو خویندو ته، ټولو د افغانستان محرومو خویندو ته مبارکي وایم. هیله لرم کال ته داسې ورځ سره مخ نه شو. داسې د ښځو ورځ ده او موږ خپل حق نه محروم یو، موږ کوم حق نه لرو، حتی موږ ته چا مبارکي هم رانه کړه ونه لمانځل شو موږ په وړاندې. او تاسو پوښتنه وکړه د پوهنتون د شمو کې د پاړ هیله مونږ نه لرو، لږ هیله وه مونږ ته یو څه مونږ کول کېده چې په عمل کې به شروع شي، اعلامیه ښکاره کړې وه چې په دې هفته کې به شروع کېږي. منصفانه مونږ سبزیانې تللي وي، زمونږ د پوهنتون چې نسیانې تللي هغوی بېرته شړلې وې کورو ته، چې تاسو به بې حجابه یې یو خبره ورته کړې. مونږ بیا هم یو هیله لرو، یو امید لرو، انشاءالله دا ورځې به تېرېږي، انشاءالله موږ مبارزه موږ غږ به ترې او چا رسیږي چې دا ورځې پای ته ورسیږي. موږ یو ورځ یو حق خپل حق.
نوریه جانې د خپل هغه هیلو په اړه دې مراته وایه، غوښتل دا اینده کې څه کار شي؟
لکه څنګه چې زما رشته معلومه وه، د دې په هنځي محصله وم، زه ډاکټره کېدلم، ماما موږ هیلي خاور سره خاور سولې موږ راتلونکي ته امید نه لرو.
مننه کور دی ودان ژوندۍ اوسې نوریا جانې چې خبرې دې راسره وکړې. رامسپور صاحب تاسې ته راځم که په روستیو کې د روستۍ پوښتنې په توګه که دا راته ځواب کوي چې موږ که وغواړو یا دا چې په ټوله کې افغان ولس که وغواړي چې طالبان دې ته مجبور کړي چې بالاخره دغه محدودیتونه چې په ښځو وضع کړي دي دوی باید د دې لپاره پر کومو لارو چارو غور وکړي او څنګه کیدای شي چې دوی حکومت دې ته راضي کړي او قناعت ورکړي چې بالاخره ښځې د ټولنې برخه ده او باید اجازه ورکړل شي. په لنډو کې
یو خبره خو ډیر ضرور ده چې باید وکم چې د طالبان موجوده سیستم ته یا کوم کسان چې قدرت کې ناست دوی ته موږ حکومت او دولت د حقوقي ترمینالوژي له مخې نه ویلی نسو، ځکه چې دوی یوه ګروپ ده یوه ډله ده چې تر اوسه هم د دوی نوم په بینالمللي انډیکسونو کې د یو تروریستي ډلې په صفت پیژندل کیږي. دا یوه خبره. دومه خبره دا ده چې متاسفانه د طالبان کوم کړلنې د ښځو په مقابل کې نن سبا کوي او په اتلسو میاشتو کې دوی کړي دي، دا د دوی یو سیاست ده چې د خپلو نورو سیال ډلې لکه داعش او نور د راضي ساتلو په مخه او د نور رادیکال ګروپونو د راضي ساتلو په مخه دوی جاري ساتلې دي. دا هم باید په نظر کې مونږ او تاسو ولرو. دوی نه غواړي چې دغه موقف څخه تنازل وکړي. زه فکر نه کوم چې دا ډېر یو غټه سیاسي پلمه وي چې دوی وغواړي د دنیا څخه د مشروعیت اخیستو لپاره دغه مسله وکړي. د دوی موخه دا ده چې دا د دوی په ذهنیتونو کې په افکارو کې د ښځو په وړاندې همداسې تعلیم سوي دي، همداسې زده کړه سوي دي او همداسې پیچکاري سوي دي. دا دوه درېمه ټکي چې زه باید عرض کوم هغه دا ده چې د خلکو په ضروریاتو او حوایجو د پوره کولو په ارتباط تعلل د شریعت په چوکات کې قطعا جواز نه لري. یو سړی یو ښځه اوبه ته ضرورت ولري، دا هغه د مولي او ځنکندن په حالت کې وي او موږ ورته وایو چې نن سبا نن تا ته اوبه نه ورکوو، سبا به ورکوو. دا به تر امر ثانی پورې معطل وي. علم لکه چې اوبه غوندې ده چې سړی ته او ښځو ته او نارینه دواړو ته ضرورت ده. دوی دغه تعلل چې کوي د شریعت د کومو اساساتو په چوکات کې کوي. بلاخره زه غواړم چې افغانان په دې باندې ځان پوه کړي، په دې کې هیڅ مجوز د شرعي نشته چې موږ او تاسو دغه تعلیم او زده کړې بند کړو یا په هغه کې تعلل راولو او سبا او بل سبا وکړو. دا درې. نو افغانانو ته دا ضرور ده چې باید دغه د تبعیض دک چلند چې نه یوازې د ښځو په مقابل کې کېږي، د موږ خورې مخکې اشاره وکړ، د دوی ټول امتیازات د خپل ډلې په ګټه دي، د طالب نه پرته. اما هغه طالب چې په پاکستانی مدرسو کې زده کړه کړې وي د هغې نه پرته نور څوک د دوی لهاند افغان نه پیژندل کیږي، که هغه د هر قوم وي که هغه د هر ډلې. نو متاسفانه دا د دوی پالیسی او سیاست ده. افغانان باید متحد سي. بله
رامسپور صاحب وخت کم ده، نورو مېلمنو ته به هم ورشو. میرمن نیازی لنډ ساسي روستۍ پیغام افغانو میرمنو ته څه ده؟ ډېر لنډ.
زما پیغام اول خو امارت اسلامی ته داده چې دوی تجدید نظر وکړي خپل په که غواړي چې اقتدار پاتې شي تلپاتې او نړۍ په رسمیت وپیژني، نو د ټول قومونو اقلیتونو د ټولو حقوق د درناوي وکړي او بالخصوص د ټولنې نیمایي برخه چې فلج کړې ده د تعلیم څخه د کار څخه د دوی حقونو ته احترام قائل سي او زر تر زره دې تصمیم ونیسي.
مننه کور ودان.
میلیونو د کورنۍ څخه مې غوښتنه ده، بخشش دي فامیلونو کورنۍ څخه مې دا غوښتنه ده چې حق هیڅ وخت ورکول کیږي نه، حق اخیستل کیږي. خپل ژغ او چت وساتي بالاخره نتیجه ورکوي ان شاء الله ورحمن.
مننه کور ودان. میرمن اوګی تاسو هم ډیر لنډ راته وای چې یوازې یو څو ثانیې لرو، ستاسو وروستی پیغام څه ده؟
د مارچ اتمه په نړیوال تاریخ کې د ښځو ورځ ده. زموږ د هیواد نیم نفوس او څه زیات ښځې تشکیلوي. د دې ترڅنګ چې له خپلو ټولو حقونو څخه بې برخې ده په عمدي ډول دومره دوی وروسته ساتل شوي دي چې دا ورځ لا نه پېژني. نو زه دا ښځو ته وایم چې بیرون د دې هیواد نه دي هغه نورې ښځې ټول په دې ځمکې پر مخ چې ژوند کوي دوی دې خپل اوازونه زموږ په خاطر نن اوچت کړي سبا اوچت کړي، ځکه زموږ اواز به دومره اوچت نه وي چې ته سخته دلته اواز پورته کولم.
ډیره مننه. کور ودان ژوندۍ اوسې. له ټولو قدرمنو مېلمنو د ښځو د حقونو فعالې اوږې میل قمر نیازی او د بشري حقونو د چارو پو ابور احرار رامسپور نه مننه چې خپرونه کې راسره ګډون وکړه. د تاسو قدرمنو اوریدونکو هم نړۍ مننه. تر بلې خپرونه ښه چاره.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست دی. موږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي. یو خوشاله پلیخ تاس د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي. زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.